سلام د ازادي رادیو یوې بلې او ساعت خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساعت کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي، خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې پر رادیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د بنسټ د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمیر رادیوګانې یا ګواښل شوي یا بندې شوي دي، او د رادیوګانو یو شمیر خبریالان هم یا احضار شوي یا نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي دي. د دې مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه څلورویشت فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړی، او د ښځو پر کار ممنوعیت، د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول، او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره د خنډونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ډله ییزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د جمعې په ورځ وویل چې رسنۍ باید له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو سره سم فعالیت وکړي، او زیاته یې کړه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څلوېښت راډیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي او د فعالو راډیوګانو شمیر 228 ته رسیږي. نن د فبروري 14مه د مینانو نړیواله ورځ یا د ولنټاین ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی چې ولنټاین د لویدیځوالو دود دی، او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي، او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي. په برتانیا کې دوه کسان چې ویل کیږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په منچستر ښار کې پر یهودانو د برید پلان درلود، په دایمي حبس محکوم شول. د انګلستان یوې محکمې پرون اعلان وکړ چې 38 کلن ولید سعدوي او 25 کلن عمار حسین غوښتل په منچستر کې پر یوه لاریون چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړې د برید وکړي، او وروسته له هغه د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغه ناکام شو چې دوی خپل طرح له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه کړه. د هند دولت اعلان کړی چې د مصنوعي ذهانت د اغیزو په اړه د نړۍ د لږ تر لږه ولسو هیوادونو د مشرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو د مدیرانو په ګډون راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې یوه غونډه جوړه کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د مصنوعي ذهانت د چټک پرمختګ پر وړاندې د ننګونو او په دې برخه کې د فرصتونو په اړه بحث وشي. تمه ده چې د دې غونډې لپاره تخصصي پروګرامونه د دوشنبې په ورځ پیل شي، او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د پنجشنبې په ورځ غونډه رسمن پرانیزي. او د پاریس لوور موزیم اعلان کړی چې د اوبو د یو پایپ له چاودېدو وروسته د موزیم هغه برخه ته چې ډیر خلک یې لیدو ته ورځي اوبه ورغلی دي. دا په تیرو دریو میاشتو کې د موزیم ته د اوبو د ننوتو دوهمه پیښه ده. د لوور موزیم مسؤلانو پرون وویل چې د اطفایي پولیسو ژر مداخله وکړه، او د موزیم مهم آثار له هغې ډلې د مونالیزا په نوم مهم انځور له زیان څخه خوندي پاتې شوي دي. دا پیښه په 1901 نمبر خونه کې په هغه ځای کې شوې ده چې د 19مې پیړۍ د فرانسوي هنرمند شارل مینیه او د 18مې پیړۍ د ایټالوي انځورګر برناردینو لووینی آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د فرانسې دا مشهور موزیم په وروستیو میاشتو کې د غلا، اعتصابونو او د جعلي او تاریخ تیر شویو ټکټونو د خرڅلاو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بوزی. زه حسنا کاریگر تاسی ټول ته شرغ لاست وایم د بیولوژي مضمون دریم لوسته. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروي عملیې. اووم ټولګۍ دریم سپرکی د نونسمې صفې څخه تر اته ویشتمې صفې پورې به زموږ او ستاسي درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تېر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دغه غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړی غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنی د موادو د تیریدو او راتیریدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په اسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په اسانۍ نسي کولی چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربون ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولی سي خپل خواړه خپل آماده نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. موږ وایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا دیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا دیفیوژن عملیه ترازو موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډېر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوذ یا دیفیوژن عملیې څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ راواخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکې رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی شو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربون دای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چې کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تیرېدنه وایم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اوبو کاربون دای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړي دي، نو ځکه یې پاڼې ګونجي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیه چې د اوسموسس عملیه وه هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پر دې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کېږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یو نی مقابل نفوذ پر دې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي. مگر لکه چې نور مواد پکې حل سي، د اوبو تراکم په هغه کې چی شي کیږي؟ راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پر دې په واسطه خالصې اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چی کو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چی کوي؟ حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چیش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چی کوي؟ لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي، او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب عملیه وایي. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې زیایي ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره چیکیې تبدیلوي، چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي، د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او گلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي، چې په دې طریقه نباتات هم له ځان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي، چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي، چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري، چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی، او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی، ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي، او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسو پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتی فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي، لکه مثال ساقه د پاڼې دي. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنگ لري، او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي، چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري، چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروری او اړین، او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي، او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. رازو سی وایو حجره تنفس. موږ وایو چې ټولې حجره، که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي، ټوله انرژي ته ضرورت لري ترڅو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سرته ورسوي. نوموړې حجره موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي، او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي واوسئ. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدی هیله چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. شنو غلاس د اتم ټولګي و دریم لوست. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات نیول چې هغه له وایرس څخه تر بکتریا پورې و. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې مو رسېږي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس ویلی، بکتریا مو ویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وو، چې هغې عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندید، هغه جوړښت مو پیژندید چې د کپسټ په نامه پروتینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوشل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفحې څخه تر 20مې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي، د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی. سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې د هغه خپل ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سرکودینا ټولګي یا هم د سرکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبې پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپله چې دی جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چشې راوځي، د هرې برخې څخه تارمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوتیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزوا له ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې ده هغه د یوې متروکۍ او فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دی. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړو اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پیژنو چې ملاریا چې شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، راځو موږ به په لغوي معنا هم پوه سو. ملاریا چې ده خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي. مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې، چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دي هغه موږ وایو هر اته څلوېښت باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته باده، سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی، چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی، چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. پسې رازو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي، چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیټونه چې د دغه انافیل مؤنثه غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه شي لامل کیږي؟ د تبي او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیرې ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چی میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیتونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شدي، یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپله پروتیستا په ډله کې شمېرل کېږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی، یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپل ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسی اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې چې کېږي پیدا کېږي. لازو د الجی بڼی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسیږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسیږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکی سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي، ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنی موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې راځو ډولو ته بیې راستو، لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري، او ځینې چې دي لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کېږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کېږي، او خپل دا چې دی یو حجروي دي، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي، او ځینې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کېږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي، او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دې کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشروم زوایو چې دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب سوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم څه لري وجود لري، او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپل نسي اماده کولی. دی چې دی د سپیرفایټ دی، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایي بېل خمیر مایع نور ټول فنجان چې دی هغه د حیفا په نامه له نري تارون څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دې واسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و دی لسم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نهم ټولګي اخرنی موضوع به اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. راځو نن ورځ موږ د نهم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسې د چاپیریال اړوند هغه زده کړو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلمې صفحې څخه تر یو سلو اوومې صفحې پورې دوام وکړي. لازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله رامنځته کېږي، د هوا د ککړتیا ده، د خاورې ککړتیا ده، دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغېز اچوي. مثال د خبرې کم ککړتیا چې ده هغه کېدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځېږي، د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسوي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن واوسي، همدارنګه اقتصادي اغېز پر اقتصاد باندې هم اغېز اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تېرو لوستونو کې هم موږ دا لوستل په تېرو صنفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیایي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډي ډي ټي یو ډول کیمیایي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کېږي، د هغه استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دی هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال آتش فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي غازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور.
د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي، هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي، هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو غازات دي، همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره، ګازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دي، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو دپاره دغه کم وژونکي درمل چې کاریږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده، د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې، همدارنګه پر چاپیریال، د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو، او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی، هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل شي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګټې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاکه او سالمه هوا پرېښودل شي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېره زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي، چې دا موږ په تېرو سیمفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي، دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي، د اقلیم بدلون لامل رامنځته کېږي، او بل د بارانونو لامله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دی زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي، ټوله د ژوندیو موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي، او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي، او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو، باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو، او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده، دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې، د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب شي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو، او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې ده، هغه موږ ویله چې په کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې د رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې لپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات لپاره کاروو، هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل رامنځته کېږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید دوی چې دي زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې، د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله، باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي، او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې ده، د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل د پایلې کېږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکی حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بېځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وزي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډېرو ساحو کې اوس ډېر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډېر شتون لري. ورپسې راځو د چاپېریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید، لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادوري وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډېر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډېر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور کنټرول کو، او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فیلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي، او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دی هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچوي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه، هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي، زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورټ کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات چې کړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپېریال ککړتیا چې د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامدار چاپېریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بیا ځلې کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپېریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شیان دي استفاده یې کړو، هغه چې کله بیا ځلې استفاده کړو د بل شي په ډول سره، دا زموږ دپاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده، چې موږ دا کمه سرچینې چې دي د هغه سپما به مو کړې اوسي. همدارنګه د چاپېریال پاکوالي هم دی چې د چاپېریال به مو د دغو شیانو څخه پاک ساتلی اوسي. مثال د کم پلاستیکان چې دي دوی اوس موږ د نور شیانو لپاره استفاده کولی شو. که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کړو او وغورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي، کله چې دوی چې بیرته بیا ځلي کارول کېږي دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلي دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلي دوران چې دی موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنی د مواد څخه داسې بیا ځلي استفاده کوي. مثال د خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډېر نور شیان چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلې استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چیرې دوی بیا ځلې استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپېریال دپاره ډېر مهم واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو غواست لسم ټولګي و دیارلسم لوست ده. زموږ نن ورځې موضوع چې دی د تیر لوست پاتې برخه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې ډي این ای وپېژندله، د ډي این ای جوړښت مو وپېژندې، او په دې پوه شولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي این ای موډل جوړ کړل سو. او ډي این ای چې ده د هغه جوړښت مو وپېژندې چې دوی خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربوناکال نور سره قلویګانې درلودلې، چې د هغو قلویګان څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین وه. چې ادنین همیش موږ ویله چې په پوړونو کې یا په زینو کې دا کوم ډي این ای چې دی هغه جوړښت وویل سو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې پیچ شي دي تاو سوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې، په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري، او د دې د زینو په برخه کې دغه قلویګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري، او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو وویله چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودی، څونه تغییرات یې راوړی او څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پات موضوعات هم زده کړو. زموږ ستاسو درس په د اووتیایمي صفحې څخه تر د نیمیمي صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته. د جینیټیک انجینری چې ده هغه لکه څنګه چې وویس وله چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه، چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره د ډېرو مشکلاتو حل سوي دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمال ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کوم ناروغي چې به انسانان د هغه له امله به مړه کېدل، جینیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي. چې په د جینیټیک ارزښت دي زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم دي. راځو د جینیټیک درمال واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جینیټیکي درمال ته. جینیټیک درمال لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی و، په جینیټیک درمال چې دی ډېری هغه جینیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کېږي او د انسان د ناروغۍ لامل کېږي، هغه څه کړي دي؟ د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کېږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځای، موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغییر ورکړل شي، دوی د مختلفو ناروغیو ګان سره اخته کېږي، یا د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېر مشکلات سره مخامخ کی. مثال خبرې یو د دغو ناروغیو څخه د ماشومانو ډیابیټ دی. چې د ماشومان ډیابت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسی کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه چې کېږي اضافه کېږي، یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسی د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمیږي، یعنی دوی وینه نسی کولی چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچه اندازه چې کې کنټرول کړي چې دغه د ماشوم د دیابت لامل کېږي. دغه بنظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پوچرین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخیستې په بکتریا کې پیچکاري کې، کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړله هغه راواخیستله د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړل چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل سواله حل سو. دا د چیو د جنیټیکي درملو یو ډول سو. دغه رقم جنیټیکي ټکنالوژي چې ده هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه، مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې درېدل او د میکروبونو سره چې کېده جنګولې دي او دا هغه حل لا سره وړي دي. او نن ورځ چې دی جنیټیکي انجینری کې مثال پروتین چې دی اکم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنیټیکي درمل وروسته جنیټیکي واکسینونه وایي. ډیرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوی وړ نه دي، ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کېږي چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدل، او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې دا معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولی شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کوم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولی چې د دغه کوم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي دا کم ناروغیان چې لکه چچک دی ګوزانیا هم د ماشومان فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي، نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې روغی تولیدونکي د اوغوی په مقابل کې شکر جوړیږي، او واکسینونه چې دی خپل د دغه کم وایرس هغه مرسوي کمزور سوي یا د دې د پروتین یو برخه ځنی اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کیږي، کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کی کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي او د معافیتي سیستم سره دغه کم انټي بوډیانی چې زموږ په بدن کې جوړیږي پروتینونه، دغه انټي بوډیانی چې زموږ د معافیت سیستم کنټرول مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده، دی نو لري د واکسینونو انټي بوډیانی جوړي د انټي بوډی په نامه پروتین جوړې چې دې د کوم پاتوجن سره دې هغه په مقابل کې دریږي غوسه جنګیږي او د دې کوم میکروب چې دې لمنځه وړي. او موږ وایو ډېری وخت انټي بوډي ان چې دې کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر کې وری انټي بوډي د وایرس باکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د زنی چې دې هغه د عمر تر پای پرې د نوموري کس په وجود کې پاتې کیږي، کچیر هغه وایرس بیا وایي چې مداخله وکړي نو دې د هغه سره چې کیږي جنګیږي او ډېر ژر کولی شي هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغه وختونو کې د جنیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو ته اوسه پرې هم کار شروع دي او دا په پای ته ونه رسیږي، یعنی تر اوسه پرې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوی دي، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې رازو نباتات کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې ومو ویل چې بزګران چې و هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت و چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې و غنم به کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل کرل به یې کرل به یې تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي چې په دې سره دوی ډېر وکولی سوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه سوه چې په دا کوم عملیې چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره چې بیا د هغه وروسته سم کم عالمان چې و د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه به انشین دغه کم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه به یې انتخابوله کرل به او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي لکه ځینې کسان چې و د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي او دغه آسیایي هیوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي مګر د وروجو څخه به یې دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي مګر جنیټیکي انجینیری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپله بیټا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی سو د دې څخه چېکو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړو چې دغه کسان چې و چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې به درلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډېر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل حشرات بخوړل او هغوی به خپل نسل سم د لاس ورکوي دوی د ځمکې کم باکتریاوې چې دي چې په مثال موږ ویل د ځینو نباتاتو په ریښو کې وجود لري لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې د دغه باکتریاوې راواخستلې او د نباس سره چې کړه تزویج کړه کله چې تزویج کړه د دې کم نسل چې لاسته رالی هغه نسل داسې یو جوړښت درلودې چې هیڅ حشره نسوی کولی چې هغه څه وکړي وی خوري دغه حشرو ژامو ته به څه کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم څه کېدل له منځه تلله چې دې خپل بیل دې چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دې د دې توانایي درلوده چې حشره خپل له منځه یوسي او دغه کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړي او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلاتو څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم توان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو چې په دې سره خاورې او اقلیم ته څه کېدي توان رسېدي او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغېزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جنیټیک انجینری سره کوم څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل دغه رقم په حیواناتو کې هم جنیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي کوم لټون چې دی کړی دی په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي دوی چې څه غوښتل هغه د جنیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و دوی به دغه کم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړل چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو دوی کم حیوانات چې به مثال من سره وړل دغه کم د غواګانو یو مثال چې دی دغه مال لرونکي غواګان چې دی مثال د مالداران چې دی کم غواګان چې لري دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودي هورمون علاوه کوي او اضافه کوي چې په دې سره دا د ودي هورمون دغه کم غواګان چې په دې ښه کولای سوي چې ښه شیدې ورکړي ښه مثال هغه کم غوښه چې د هغه ښه ګټه وروسي دا ډېر فائدې ورکړلې د دوی په اول سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخیستي خورسته د بي وکولای سويچ د دغه جنټیک انجینری په واسطه د ودی هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلي او بکتریا به د هورمون په تولید شي کې پیل کوي او د دې د پاره به په ارزان ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله. ډېر کسان یې وکولی سوی چې مثال د دې سره چې وکړي خپل مشکلات حل کړي چې کوم درملنه چې د جین ترافي د جینټیک انجری په واسطه کېږي هغه د جینو ترافي په نامه سره یادیږي چې په دې سره کوم کسان چې مثال په ډي این ای کې مشکلات وه یعنې ځینې ناروغیان چې د دوی د جینټیک مشکلاتو پورې اړه درلودل هغه به د څه کوله اصلاح کوله. همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي چې هغه د ځینې کوچنیان چې نخامیه غده به نورمال فعالیت نه درلودي بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته څه کول د صحیح فعالیت مثال دغه په واسطه دوی بیا کولی شي د ودې هورمون چې بیا طبي کولی شي په صحیح ډول سره فعالیت سرته ورسي. سیسټو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.